د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې غړي کې هرکلی وایم. ل دریو څخه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې به تاسو ووري چې اسلام آباد ته د اسلام آباد د امنیت چارې د پاکستان پوسټ سپارلو په اړه باندې څېړونکي څه وایي. شمالي وزیرستان کې خلق د روان پوزي عملیاتو او د دوی د بیکوري په اړه باندې کومې خبرې کوي. ترڅنګ نور ګڼ ریپورټونه او په اخر کې تاسو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. خواول به ملیحا مرزازه درته خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټیکی. پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي آپریشن له وجې پوستا یوازې په اسلام آباد کې د اساسو سیمو ذمہواري ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له دوه امیدوارانو نه غوښتي چې د رایو د سیړنې په دوران ملي وحدت برقرار وساتي. او اسرایلي او فلسطینی غاړې د لنډ وخت لپاره په اور بند سلا شوې دي. تفصیل: د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې پوسته یوازې په اسلام آباد کې د اساسو سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوې. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې پرویز رشید پرون ویل چې پوسته د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی. نوموړي زیاته کړه چې د سیاسي سرګرمیانو د مخنیوي لپاره نه، بلکې د ترهګرو او ورانکارو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په ځینو برخو کې پوسته د ښه اختیار ورکړل شوې. بلخوا پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په سرخار کې د پوز ځای پر ځای کول د حکومت ناکامي وبلله. د پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې چې دارنګ په تیرو انتخاباتو کې د تیرو شوو تیروتنو جاج واخلي او په راتلونکو کې د شفاف او خپلواک ټول ټاکنو لپاره وړاندیزونه ورکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې په 3 کسانو مشتمل دغه کمیټه چې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړې په اړه پرون نوټیفیکیشن جاري شو. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی 22 او د سینټ 11 غړي شامل دي. کمیټه به په 3 میاشتو کې د مختلفو وړاندیزونو جاج اخلي او د ټول ټاکنو نو عمل د صفه جوړولو په خاطر به خپل تجویزونه د قومي اسمبلی سپیکر ته وړاندې کوي. د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت د یوې اعلامیې تر مخه په پېښور کې سخانیه کې د هندي فلمونو ستوري دلیپ کمار کور د لرغوني آثارو په فهرست کې شامل کړل شوی او وکامي ورسای ګرځولي. د اعلامیې تر مخه د دلیپ کمار د کور په خستلو یا خرڅولو د لرغوني آثارو د قانون لاندې بندیز لګول شوی. د کلتور سیلګری او لرغوني آثارو د چارو لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد افریدی نن مشال ریډیو ته ویل:
دلیپ کمار دا کور دا مو پروټیکټ کړم. اوس به دې ریوینیو ډیپارټمنټ ته د قیمت تعین دې پوره ملکن کړی دي چې دې تعین وشي د قیمت دغه مالکانو ته به هغه قیمت ملو شي او دا حکومت ریشن به د کور شروع
کړي. امجد افریدی وایي چې حکومت هغه کور په یو عجایب گھر کې د بدلولو اراده لري. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورنه غوښتل چې د ولسمشرۍ د دویم دور د انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنې څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما له عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو یا رایو په بیا څېړنې یې اتفاق وکړ. د جولای له 23 راهیسې تر اوسه د رایو په سلو کې 4 برخه سیړل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په غزه کې د 12 غنټو اوربند عملی شوه. تر دې وړاندې دواړه خواوې د ملګرو ملتونو په خواسته د لنډمهاله اوربند لپاره سلا شول. دا جنگ بندي ولسی وګړو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر شوه چې هدف یې اوږدمهاله اوربند ته لار جوړول دي. اسرائیلي پوز ویلي چې دوی به جنگ ودروي خو د وسلوالو لخوا د استعمالیدونکو سرنګونو لټون به جاري ساتي. بلخوا په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې یو بیان ویلي چې ټول فلسطینی ډلې به دغه لنډمهاله اوربند پابند وي. وړاندې جان کری چې په کایره کې د وډوکی اختر لپاره د وو ورځو د جنگ بندي غوښتنه وکړه. د وای دا مهال موږ پر دې کار کوو چې د یوې اونۍ مختصر وخت لپاره امن قائم شي چې د اختر په ویاړ د وو ورځو لپاره جنگ بندي وشي. د دې هدف دا دی چې د دې جوګه شو چې خلک راټول کړو او د اوږد وخت لپاره د دوامداره او مستقل اوربند په خاطر د کار کولو هڅه وکړو. ټاکل شوی چې کری بنن د غزه په بحران په پیرس کې له بهرنیو سفارتکارانو سره نورې خبرې کوي. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې د شام لکتر لګه 50 پوځیان په یو غلچکی برید کې وژلي. په بریتانیا کې مشه شام د بشري حقوقو د سارونکو ډلې ویلي چې دغه برید پرون پراکا صوبه کې مخته راغلی ده. د دې ډلې مشر ویلي دي چې زیاتره پوځیان لنیولو لګه شیبه وروسته وژل شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډلې د وژل شوو کسانو شمېر 15 افیا ښودلی دی. په عراق کې پولیس وایي چې وسلوالو په بغداد کې یو لوړپوړی سیاستوال نیولی دی. پولیس وایي چې وسلوالو تیر ماښام د ریاض الازدا په کور چاپه ووهله او د هغه د یو شمېر ساتونکو په ګډون یې له ځان سره یوړلو. نوموړی د بغداد د صوبایي شورا مشر دی. د هغو کسانو چې ازدا یې تختولی دی په پوځي یونیفارم کې وو. دا په سمدستي ډول نه ده واضح چې آیا نوموړی امنیتي ځواکونو ګرفتار کړی دی او که تختول شوی دی. نوموړی په پارلمان کې د یوې سنی ډلې متحدون غړی دی. او د آسترالیا وزیر اعظم ټونی ابټ وایي چې د یوکرین په ختیځي برخه کې د ملیشیا مسافروړونکو الوتکه MH-11 کېدلو یوې اونۍ نه زیاتې ورځې تیرېدلو وروسته اوس هم په دغه ځای کې انساني عذاب پراته دي. ښاغلی ابټ نن وویل چې آسترالیایي پلټونکو ته د ځای پېښې ځای ته د تللو اجازت ورکړل شو او دا چې اوس هم هغلته نه د انساني جسم اعضا ندي لرې کړل شوی. د جولای پر 18 نېټه په دغه الوتکه کې چې ښکاري روسي پلو بیلتون پلو ویشتلی وه پس پر ټولو 293 کسانو کې 9 آسټرالیاي وګړو په مسافرو کې زیاتره د هالند وګړو. آسټرالیا د هالند تر مشرۍ لاندې په نړیواله کاروي کې اروپا ته 190 پولیسواله د برخه اخیستلو لپاره ولېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د جهاز د پیښې سیمه سنبال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ بعد د ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د دریو میاشتو لپاره بعد د اسلام آباد امنیت پوسټ د سپاری څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
حکومت هر قسمه اختیار فوج له ورکی نرور و د فوج لاسونه به موږ دیږي چې د هغې د وجې نه جمهوري قوتونو ته به نقصان رسي.
شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي د پاکستان حکومت د فلسطین د غزې د خلکو لپاره ماتم اعلانوي خو هیڅوک وزیرستانو سره د شوي ظلم پوښتنه نه کوي.
یو طرف ته خو یو میازم مناو شو د وزیرستان متعلق بیا تاسو ویلې داسې یو قدم نه پورته کوي چې د مشترکیم زیاتای روان دی. مشترکیم بربریت رم د مشترکیم ظلم کېږي.
اونیز خبرونه جمهوریت کې بواوري چې آیا د پاکستان عدلیه د قبایلی سیمو خلکو ته مغسی حقوق ورکوي لکه څنګه چې د پاکستان نور خلک لري.
یو قبایلی چې د غزال سره هر څه زیاته وشي نو هغه های کورت یا سپریم کورت ته بنیادی حقوقو د اصول لپاره نشي تللی.
نور رپورټونه او یو بل اونیز خبرونه سروي هم درته لرو موږ سره اوسه. مشال ریډیو ری اوریدونکو د پاکستان حکومت فیصله کړی چې په صاد اسلام آباد د زینو زینو د امنیت چارو وسپاري. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي چې دا کار یې د آئین د 215 آرټیکل تر مخه کړی او له پوځي غوښتي چې د ولسي حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. څېړونکي وایي که څه هم د قانون تر مخه دا کومه بده خبره نه ده خو په صاد د ملک د سر ښار امنیت سپارل د منتخب حکومت کمزوري ښیي. ریاض مساخل په ریپورت لري.
د جمعې په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې خبریالانو سره د غیر رسمي خبرو دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې د خرابې امنیتي وضع او شمالي وزیرستان اپریشن په تناظر کې ټول ملک او خصوصا اسلام آباد د خطرو سره مخ دی او د غلړ کې داخله وزارت د آئین د آرټیکل 215 تر لاندې پوسټ ته خصوصي اختیارات ورکوي چې دوی د اسلام آباد سکیورټي ته چمتو شي. د ده په خبره دا اختیار به د درې میاشتو دپاره وي کوم چې به د اګست د لومبۍ نیټې نه عملي وي خو که ضرورت پېښ شو نو دا موده نور هم غزولی شي. بل طرف ته پاکستان پیپلز پارټي اسلام آباد پوسټ ته د حواله کولو د فیصلې غندنه کړې ده او وایي حکومت ناکامه شوې دی. سکر کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر او د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه وینا وا
داخله وزیر خپل ناکامي خایي څه ضرورت دی چې تاسو اسلام آباد پوسټ ته حواله کوي؟ د دې مطلب دا دی چې موجوده حکومت او انتظامیه ناکامه ده. ما وړاندې هم ویلي وو چې د عمران خان معاملہ دی په سیاسي طریقہ سره او رسولې شي او د هغه مخه دی اوننی ولې شي دا په جمهوریت د پاره خطرناک خبره وی خو کتا سو د 15 لک خلکو خار نشي سمبالوله نو ملک به څنګه سمبالوي
ته ملک اپ کا څه سمبال سکے
مشال ریډیو چکلا د 215 ختم آرټیکل او اختیارات پوسټا د ورکولو په حق لا د قانوني چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی
فوجداری چې د پاکستان د 1861 د زمانې نه یو قانون را روان ده پاره کې د وړاندې د دغه اختیارات موجود دي چې سیول انتظامیا یو ځکه حالات ډیر خراب دي نو هغه د فوج امداد خستې شي نو کدی به آرټیکل 245 لاندې دغه کړی نو دا صبر نه وی خبره نه ده
خو بل طرف ته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وای باید چې سیاسي قوتونه خپل مسلې په خپل حل کړي او د ذاتی ګټو لپاره پوز استعمال نکړي د زیاتوي
د دې فېدی همشتره نقصانات کہ ہمشتری کو حکومت ہر قسم اختیار فوج لورکئی نرور ہو تو فوج لاسنا بمگدیگی نو جمہوری قوتوں تم ددغ نہ بے روست حالات کی کچرے کمزے کے صدا سے ماتی وشی نو پاری کی یو بل باندی بے داغی زمواری ورا چے داغی د وجنا سیول ملٹری ریلیشن خرابی گی او چے ریلیشن خراب چے نو داغی د وجنا جمہوری قوتوں تبے نقصان رسی
د ذکر وردا چے 215 ختم آرٹیکل تر لاندے پوس کولی شی د سیول انتظامیہ پخواست ہر تورسی او کاروائی اکڑی خود اغا کاروائی پہ ہس قسم عدالت کے نوڑان دے او نرستو چیلنج کی دیشی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کو حالتا پا خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د پېښور د امنیت لپاره یو ګډ پلان جوړ کړی دی چې لمخې به د واړه اختر په مناسبت باندې امنیت ساتل کیږي او په دې کې به د پولیسو تر څنګ پوز هم دوی سره مرستې کوي په دې اړه د شبیر جان رپورټ اور
دا پېښور خر د پولیسو مشر اس پی سی ټی ډاکټر مصطفی تنویر مشال لیډو ته ویل چې راتلونکي اختر کې امن او امان لپاره خصوصي پلان تیار کړی شوی دی چې تر مخه به په حساس ځایونو او قبایلي سیمو سره تړلې علاقو کې دوی سره د پوز اهلکاران هم مرستې کوي دازل چې زمونږ د اختر کوم منصوبه ده نو پېښور ډیویژن دننه چې کوم غټ بازارونه دي هغې لپاره خصوصي 200 پورې اهلکاران په ځای کړی شوي دي چې پکې زنانه پولیس او په ساده کپړو کې به پولیس اهلکاران په بېلابېلو ځایونو کې د بازارونو دننه موجود وي دې نه علاوه د بم ډسپوزل سکواډ اهلکاران هم دي چې هره شیبه به په بازارونو کې ولاړ ګاډي موټر سایکل دوکانونه او د رش ځایونه چک کوي او دوی سره به بارود بوین کې سپی هم موجود وي دین علاوه چې کوم بازارونه حساس او د ډیر درش وی لکه قصه خانه کوچی بازار شین بازار دغل تک مونږه په اسونو سوارو پولیس اهلکاران هم پځی کړی دي لکه چې دغل ته د ګړ پورنو تو بندیز دي نو دوی به سلیج ګنټي ګرځي او خپل گشتونه بکوي بلخوا د پېښور ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر هم امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی دي او راتلونکو څو ورځو کې د ټول ښار دننه د کرایې کورونو او کمرو ورکولو باندې هم بندیز لګولی دی د ډیپټی کمشنر ویان فیروز شاه په دې اخلا مشال لیړو ته وویل پېښور او گیر چاپیر سیمو کې چکم حساس پولیس سټیشن دي لکه بڑا بیر متنو مترا او سوکنه هلتا او چسومره هم قبایلی او نیم قبایلی سیمو سره تړلې علاقې دي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیس سره سره د پوز اهلکاران هم پځی کړی شوی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ او دلته شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز په عملیاتو کې د معلوماتو یوازینی سرچینه د پاکستان پوز دی چې د عملیاتو د شروع راهیسی تر اوسه تر 1500 د زیات وسلوالو د وژلو داوه کوي بلخوا د شمالي وزیرستان ولسی وګړي وایي چې د عملیاتو په مهال وژل شوي زیاتره کسان ولسی وګړي دي دا چې دا ډول ضد او نقیز بیانونه وروستو کارپوهان پر کوم اساس شنیا وړاندې څه وایي په دې اړه باندې دا به د احمد شاه زمي په ریپورت کې وره
دا پاکستان پوز د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې تر اوسه دوام لري. د پوز د مطبوعاتي څانګه په وینا په دې عملیاتو کې تر اوسه 28 پاکستانی سرتیري وژل شوي او بل خو د پوز په هوایی او ځمکني عملیاتو کې تر 1500 زیات وسلوال وژل شوي دي. یو خوا که وسلوالو طالبانو او خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی، نو بل خوا ځایي خلک وایي چې د عملیاتو پر مهال زیاتره وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. په پېښور کې خبریال شوکت خټک وایي چې له آزادو سرچینو د معلوماتو نشتوالی نه یوازې شکونه راپورته کړي، بلکې پر روانو پوځي عملیاتو یې اعتراضات هم راولاړ کړي دي.
یقینا چې د معلوماتو نشوالی شته او صرف او صرف د فوج لخوا چې کوم معلومات راځي دې وخت کې ضرورت هم دا دی چې هغه معلومات که غلط وي که غلط وي د هغې د صحت هېڅ قسمه موږ جاج نشو اخیستی، خو میډیا دغه قسم ته خبرونه خپروي چې د دې وجه نه د وزیرستان چې کوم اپریشن روان دی هغې په اړه زه به دا هم ووایم چې د معلوماتو د نشوالي له وجې شکونه هم او دې نه علاوه اعتراضات هم راولاړ شوي دي. لکه موږ وکتل چې د امریکې له خوا اعتراض شوی دی یا د نورو اطرافو لخوا دا اعتراض هم کېږي چې څه خلکو سره یا څه خلکو ته لار ورکړی شوه چې هغه د سیمې څخه بهر وځي.
د پاکستان پوز وړاندې ویلي ول چې د ټولو کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو په ضد به عملیات کوي، خو د افغانستان او امریکا د تازه نیوکو په ځواب کې بیا هم ویلي چې د حقانی وسلوالو ډلې په ضد به هم عملیات کوي. په داسې حال کې چې معلومات له یوې سرچینې یعنی پوز لخوا راځي، نو بیا شنونکي پر کوم اساس باوري شننې او وړاندوینې کولای شي؟ د پاکستان د پوز پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان وایي چې تر څو له سیمې بې پرې خبرونه نه وي راغلي نو شننه ګرانه وي، خو بیا هم ځینې خلک د خپل ذهني کیفیت سره سم شننه کوي.
دو ذریعے دی یو خو فوج چې کوم معلومات ورکړي هغه باندې تا اندازه لګولی شي، بل عام ولس چې کوم وایي خلک هغه باندې مسلسل انحصار کوي، نو اوس دا دغه پوره دا چې دغه څه ذهني کیفیت دی دغه سړي چې کوم چا دا اندازې لګولی دي. نو تر څو پورې چې موږ په ځمکه باندې یو د غیر جانبدار خبرونه نه راغلي نو دې باندې تبصره کول هغه سے یقین سره یا هغه سے یقین سره اندازه لګول مشکل دي.
خبریال شوکت خټک هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د معلوماتو پرته شننې باوري نه وي او نه هم خلک زړه ورتش کوي. د نوموړي په وینا دا ډول شننې له حقیقت لري وي.
څنګه د معلوماتو غزاینه صحیح راځي هم د تجزیه چې دي دا هم ډېر زیاتې باوري نه دي. د خلکو په هغه شان تسلی نه کیږي. آزاد تجزیه آزاد معلومات چې ده نو د خلکو رسېشته نه د ژورنالیستانو رسېشته
حقیقت د بشری حقوقو سازمانونه له پاکستان غوښتنه کوي چې د کډوالو د کیمپونو په ګډون دي خیریه ادارې شمالي وزیرستان ته پریښودل سي، نو بلخوا د رسنوي ادارې هم شمالي وزیرستان ته د تګ غوښتنه کوي. یو شمیر شنونکي خدا هم وایي لکه څنګه چې اسرائیل پر فلسطیني ښار غزه هوایي هم ځکني بریدونه کوي، خو بیا هم خبریالان ته اجازه سته چې له هغه ځای راپور ورکړي. همدا ډول دی د پاکستان پوز او حکومت خبریالانو ته لار ورکړي چې د سترګو لیدلې حال تر خلکو اور ورسوي.
د احمد شاه زمیر رپورٹ مورید اوریدونکو رویټرز خبري ایجنس لیکلی چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه دغلته میشته حقانی تر هغره ډله چې افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي لخپل مرکزونو نور سیمو ته اتللې. امریکا له پاکستان غوښتي چې دغه ډله دی بیا په خپل خوندي ځایونو کې میشته کېدو ته نه پریدي. د دې رپورٹ غټ کې ورو
ریټرز خبری اجانس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه مقاله لیکلی او د امریکای د ملي امنیت د شورا یا کونسل د یو غړي جیفری ایګرز لخلې لیکي چې دوی له پاکستان غوښتي چې شمالي وزیرستان کې د خپلو خوندي مرکزونو څخه د پوځي عملیاتو له وجې وستل شوي حقانی تر هغره شبکه دی بیا رستنېدو ته نه پریږدي. حقانی وسلواله ډله په افغانستان کې پر ناټو او افغان پوځیانو د خونړیو بریدونو لپاره پیژندل کیږي او د رویټرز خبري اجنس په خبره په شمالي وزیرستان کې محفوظه ځایونه لري. د واشنگتن د غوښتنه تر هغې وروسته راغلې چې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي او د ګڼو وسلوالو د وژلو دعوه کوي، خو په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی ویلي چې د حقانی نیټورک وسلوال د پوځي عملیاتو تر شروع کولو مخکې له سیمې وتلی وو. رویټرز خبری اجانس د جیلانی لخلی لیکي چې له ډیورنډ کرښې اخوا افغانستان کې باید له شمالي وزیرستانه تلونکو وسلوالو مخه ونیول شي، خو په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی وایي چې د حقانی ترهګرۍ شبکې وسلوال لا هم د پاکستان دننه خوندي ځایونه او لارې لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکي او ناټو پوځونو پخوانی مشر جنرال جان ایلن د پاکستاني پوځ د شمالي وزیرستان د عملیاتو د کامیابۍ په اړه شک کوي. رویټرز خبری اژانس ته هغه ویلي چې کله په افغانستان کې وو نو د حقانی ډلې یې له 1500 ډیر پوځیان وژلي او زخمیان کړي وو، خو چې پاکستان به کله هم د دغه ترهګرو پر ضد عملیات وکړه کوم نقصان یې ورته نه رسوه. یاد دی چې د امریکې د کانګرس غړو خبرداري ورکړه چې که پاکستان د حقانی ترهګر ډلې خلاف کوټلي ګامونه وانخلي او وی نه ځپي نو د امریکا د میلیونونو ډالرو مالی مرستې به له لاسه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستانی حکومت په اعلان پرون د فلسطین د غزې د اوسیدونکو سره پاکستانانو د یووالي لپاره د ملي ماتم ورځ لمانځله. دا اعلان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کړی و. د ملک په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه غونډې جوړې شوې وې او د اسرائیل لخوا پر غزې بریدونه وغندل شو، خو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د فلسطین لپاره دغه ورځ لمانځل کیږي نو د دوی د حال پوښتنه هم باید وشي. زموږ همکار دغه ځینو خلکو سره خبرې کړې دي. دا باور
مون نوم فدا د شمالی وزیرستان تحصیل شو سره مې تعلق دی، بالخصوص د مسلمان کمیونټی بیا دا ګیلا روشي چې یو طرف ته خو یو میوزه مناو شو شاخه خبره دوه د وزیرستان متعلق بیا تاسو ویلې داسې یو قدم نه پورته کوي چې د مشر حکیم زیوتای روان دی، مشر حکیم بربریت رم د مشر حکیم ظلم کیږي، هغه د پوره څکړل خو پچار دی.
مون نوم حسام الدین دا یو مغزه چې کوم پرین مناو شو لا دغه دوه چې میژه د 2000 سال ورم نه میژه د تشدد شکار شوی آیا ویل میژ انسانون نی چلو ٹھیک تو غزہ سے خو خالی فقط انسانوں ری داوزی خمیر سارا وزیرستان سے انسانوں و حیوان گارڈ مری امیر سارا مسلم کمیونٹی ویلے یکجہتین کو امیر سارا خپل ملک غاویلن کو یکجہتین کو بچیون دے امیر شزینا دے تشدد شکار شو لگے بخی مثال نہ ملاوی جی زخو کاویا انچے دے حجاج بن یوسف ریکارڈ موترو پیغشے
علی خان منون دا چشمہ گزی کوٹ سارا میں تعلق تھا او یو مغزه کوم نویږي مطلب سات سمندر پر منویږي او دلته په میش باندې د خپل یو مغزه جوړه کړی دو او یو ورځ نه تقریبا 10 سال نه او دلته میشه خري په دا باندې لګیا کړی چې راشن سیمینه روکړی سیمه باندې پیسې نشتا د کېره مې ول پتا نشتا چې په کېره باندې مې څه کړی وی خالي داس ویل شي چې مطلب بمبري دو خو دې مرهم شپه زنه فیسبوک باندې ډېر لیدل دا بزور خو مې لیدل دا خو چې یو ور بزور د هلی زخن چې بیا کلی دا هلی چټو لډنګ پنګ دا او دا غزه خو په میش باندې ورزو نه دو په یو طرف پاکستان آیا ته وی او په بل طرف ولی مامي ژا دا سر دوی چې پاکستان نه بس بات ختم
دی. مونږ عمر دیو دا نه پاکستان جندا ټیټېږي چې او مهدا دو او میشو بارے شه خو میش پنجاب ته نه پرېږ دی چې دا متاثرین دی میش نه غوړي سین ته نه پرېږ دی همي سره سي کې دا هم در دی نه کو نه په یو مې وزیرستان نشتا.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او د سینټ په غړو مشتمله یو درې دیرش رکنی پارلماني کمیټي جوړه شوې ده. دا کمیټي به په دریو میاشتو کې د ټاکنو اصلاحاتو ته متعلق سفارشات یا وړاندیزونه د قومي اسمبلی سپیکر ته وړاندې کوي او په دې اړه باندې کوشش کوي چې دغه لړکې اصلاحات وشي. په دې هکله د احمد الله رپورټ.
د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د انتخابي اصلاحاتو لپاره د درې دیرش رکنی پارلماني کمیټې نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پکې د قومي اسمبلی 22 او د سینټ 11 غړي شامل دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه دا کمیټې په درې میاشتو کې انتخابي اصلاحاتو نه متعلق سفارشات تیاروي او قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ته وړاندې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې دا کمیټې د انتخاباتو لپاره موجوده قوانینو او آئین جاج اخلي او په 2013 کې پاکستان انصاف ټول ټاکنو لپاره به پکې ترامیم تجویز کوي. د دې کمیټې یو غړی او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اصلاحات خو بنیادی طور باندې چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن دغه مضبوطوالی او دا یو اهم غږ چې هغه خپل یو اختیار استعمالول شي. دویم کیرټیکر حکومت یو چې اعتراضات په کیرټیکر گورنمنٹ مالم شوی دي، اعتراضات په الیکشن کمیشن مالم شوی دي. دریم بیا دا الیکٹرانک ووٹ استعمال چې دا اوس نه په بلدیاتی او زمینی انتخابات کې پدېمه نه کار وشي، دا ټول چیزونه چې پدېمه نه بکیږي. او پکې ډېر کار پته حکومت کې شویو، نو هغه چې کوم کار شوی دی هغه هم موجودی او ټول پاټو کنسنس سره یو هغه مخامخ راشي. نو سبا څوک الیکشن کمیشن او د الیکشن پروسیجر باندې به اعتراض نشي کولی.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د انتخابي اصلاحاتي کمیټې د جوړښت په اړه وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او د کمیټې د لارې به تر څه حده ممکن شي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به درغلي نه کیږي.
الیکشن نفس عمران خان او نور سیاسی جماعتونو ته الزام نه بول چې کېدای شي په اوټونو کې تکی شي، چونکه دا یو مسله را منځته شوه چې زموږ چې کوم انتخابي سیستم دی هغه کې ځینې خامیانې دي، نو د هغه خامیانو ریپورټ لپاره دا پارلیماني کمیټې جوړه شوې ده. څومره دغه انتخابي سیستم شفاف وي، چې څومره طریقې دي د انتخاباتو باندې د اثر انداز کېدو هغه په نظر کې وساتل شي او نوي ترامیم او نوي اصلاحات منځته راشي، نو زما په خیال باندې ډېر حده پورې دا
یاد دی چې په دې کمیټې کې د مسلم لیگ نون اته، د پاکستان پیپلز پارټۍ پنځه، د پاکستان تحریک انصاف درې، د ایم کیو ایم او جی یو آی فی دوه دوه غړو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند، د قومي وطن پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ ضیا، عوامي مسلم لیگ، مسلم لیگ فنکشنل، د فاټانا منتخب غړي او آزاد ارکان شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو مشال ریډیو ری پرون د خبر پختونخوا حکومت اعلان وکړ چې په پېښور کې موجود د هندوستان د فلمونو د لوبغاړي دلیپ کومار چې خپل نوم یوسف خان دی او پلرنیکی د پېښور و، دغه کور په خپل لرغونو آثارو کې شامل کړی دی. په دې حقله د غلام غوث رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور قیصخانه کې د هندوستان د فلمونو د وتلي ستوري دلیپ کومار کور د ثقافتي ورثه په لیست کې شامل کړی دی او د دلیپ کومار د دغه کور په خرڅولو یا اغېستلو یې د لرغونی آثارو د قانون یا انټیکویټي اکټ لاندې بندیز لګولې دی. د لړکی د کلتور سیلګری او لرغونی آثارو لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد افریدی مشال ریډیو ته وویل،
نو په دې باندې مو Antiquity Act 1997 ته باندې د دلیپ کومار دا کور چې دا مو پروټیکټ کړو د باندې دا اوسې څوک نه خسته شي ما سي واجی ګورنمنټ نه، نو اوس دا کور پروټیکټ شول. د دې علاوه اوس به د ریوینیو ډیپارټمنټ ته د قیمت تعین دی پر ملکن کړی دي، نو دا غوونه چې د دې تعین وشي د قیمت د مالکانو ته به هغه قیمت ملو شي او دا حکومت فدریشن به د کور شروع کړي.
دا یادونه ورله چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ تیر صوبایي حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور ثقافتي ورثه ګرځولې و، خو بیا د دغه کور د قیمت د ټاکلو په لړ کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شوی و. خو د کلتور او لرغونی آثارو لپاره د کارکونکو ټولنې کلچر هریټیج کونسل یو غړي شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د دلیپ کومار کور ډېر د اهمیت وړ دی او په کار د حکومت د دې کور د اغېستلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
دا اوس کوم زمونږ یو وفتل هندوستان ته پای کې د ایسه سره مې ملاقات وکړ، د ایسه خدای سره باندې سره ملاقات وکړ او باندې کې مې د دې خوښي زار کړو چې زمونږ د یو اخیری نخ تاسو سره په پېښور کې پرته ده او دغه داسې نخ لري چې زغې نخ په بنیاد باندې زمونږ د بمبې یا د هندوستان او د پېښور خلکو رښتې چې کوم دی مضبوطې دي. نو که دغې له بچاو لپاره تاسو سفرې زرې خپل سر دوره سره ډېر به شي واپس چې کله د وفد راغی د وفد په بیهاف باندې موږ په منیسټر بیا لیټر لیکلو صوبایي حکومت ته موږ لیکلو چې رښتې ته وګورې په دې شي کې خپل ګامونه تاسو راپورته کړي. په هغې کې کافي کامیابي خو حاصله شو، خو دغه کامیابي و باوجود هم چې کله وفاقي حکومت خپل هغې حکم نه دستګزاره شو په دغه ځای کې لږ مایوسي را پیدا شوه. اوس صوبایي حکومت باندې ټولې ذمهوري راځي چې هغه وي نه صرف د انټیکویټي ایکټ 1997 د لاندې دا پروټیکټ، بلکې په کار دی چې د دې اغېشتو لپاره دې اوس سنجیده ګامونه چې کوم دی واغېستلی شي.
خو د کلتور او آثار قدیمه لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد افریدي مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په دې خبره کې ډېر سنجیده دی او هم په دې وجه یې د دلیپ کومار کور په هریټیج لیست کې شامل کړی دی.
انټیکویټی ایکټ انډر دا پروټیکټ کول نه نو پروټیکټم شو قیمت تعین مو دوه درې ځلې د خلکو سره د مالکانو سره خبرې شوي دي. په نیوز پیپر کې به تاسو کتلي چې دا 3.5 کروڑ نه 4 شو بیا 5 کروڑ شو بیا 6 کروڑ شو اوس 8 کروڑ ته خبره ورسېده. هغې جایز قیمت ته جایزې پیسې شي جایزه خبره ده چې حکومت هغه سره حل کوي په کوم رقم کې باندې.
د امجد اپریدی په وینا صوبایي حکومت به د دې کور د اخیستلو وروسته په پېښور کې سخانه کې د دلیپ کومار دا کور په یو عجایبګر کې بدلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې نیمه ته رسیدو وروسته د ملیحه میرزاده د خبرونو لنډی زور.
دا پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې په سپه اسلام آباد کې یوازې د حساسو سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړې شوې. پرویز رشید پرون ویل چې په سپه د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی. د پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې چې د رنګ په تیرو انتخاباتو کې د شوو تیروتنو جاج واخلي او په راتلونکي کې د شفاف او خپلواک ټول ټاکنو لپاره وړاندیزونه ورکړي. په درې دیش کسانو مشتمله دغه کمیټه د قومي اسمبلی سپیکر جوړ کړي په اړه پرون نوټیفیکیشن جاری شو. د خیبر پختونخوا د حکومت د یوې اعلامیې تر مخه په پېښور کې سخانه کې د هندي فلمونو ستوري دلیپ کومار کور لرغوني اثارو په فهرست کې شامل کړل شوی او کامی ورسای ګرځولې ده. د دلیپ کومار د کور په اخیستلو یا خرڅولو د لرغوني اثارو د قانون لاندې بندیز لګول شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګ یې ورنه وغوښتل چې د ولسمشر د دویم دور د انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنۍ څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په غزه کې د 12 غنټو اوربند عملی شوې. تر دې وړاندې دواړه خواوې د ملګرو ملتونو په خواسته دغه لنډمهاله اوربند لپاره سلا شول. دا جنگ بندي ولسی وګړو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر شوې. د اسلامي دولت په نوم مسله والی ډلې د شام لږ تر لږه 50 پوځیان په یو غلچکی برید کې وژلي دي. بلخوا په عراق کې وسوالو یو لوړپوړي سیاستوال نیولی دی. ریاض دا چې د بغداد د صوبای شورا مشر دی و سوالو دغه په کور تر چاپی روست نیولې. دا نه د معلومه چې نوموړي گرفتار شوی او که تخلیل شوی. او د آسټرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ وایي چې د یوکرین په ختیځي برخه کې د ملایشیا مسافر وړونکي الوتکه MH17 شل کېدلو د یوې اونۍ نه زیاتې ورځې تېرېدلو وروسته اوس هم په دغه ځای کې انساني عذاب پراته دي.
د خبرونو لنډیز درته ملیحا میرزاده وایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم شته. تاسو کولی شئ چې د هغه ځای څخه هم واوري. که فیسبوک ته لاس رسی لري نو هغه ته هم زموږ خبرونې زموږ رپورټونه زموږ تصویرونه او ویډیوز شته. تاسو کولی شئ چې له هغه ځای وګورئ. اوس د وادي سره سم درته سروې خبرونه درورو. د تاسو ملیحا میرزاده جوړی او نن پکې د زارا زمان خان افریدی سره تاسو مرکه اوري او دغه خبرې باورې دغه نروسته تاسو بل خبرونه جمهوریت اوریدې شي چې پامیر ساحل درته جوړ کړی.
السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروگرام کې درته زم علیها میر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره د اسلام آباد نه زارا زمان خان میلمنه ده. د لاهور نېشنل کالج آف آرټس نه تعلیم حاصل کړی دی او د پېښې د لحاظ سره زارا یو انټیریئر ډیزاینر ده او د فرنیچر کاروبار سنبالوي. د 13-15 کالو راهیسې زارا تجارت کوي او د مختلفو کلاینټس سره کار کړی دی. په دې کې سکولونه، لوی تجارتي کمپنیانې، آفیسونه او شخصي کورونه شامل دي چې د هغوی د سیټ کولو ټول کار زارا په خپل سر کوي. په انټیریئر ډیزاینینګ کې یو ډیزاینر د انساني ضرورت مطابق د یو ځای د مناسب استعمال نه واخله. دې ته ګوري چې ځای څنګه ښایسته ښکاره شي، کوم فرنیچر څنګه رنګ استعمال شي، مناسب رڼا دی وي او درجه حرارت د غزې سم یو داسې نورې ډېرې خبرې پکې راځي. په دې کې بیلابیل پروجیکټونه وي. زارا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی درته وایو.
السلام
علیکم. زه به تعلیم باره کې تاسو نه پوښتنه وکم چې چا تاسو سبق چرته نه ویلې دی او څومره سبق مې ویلې دی؟
شروع سبق
بیکن ہاؤس نے ملے دے اسلام آباد کے کنا پاکستان کے ذرا بیا بول پرار بوینا باندھے یو دعا یونیورسٹی فلاڑم ڈگری ملا اسی کنا کو زما شوق میں آخر کے ماں نیشنل کالج آف آرٹس نہ آرکیٹیکچر
خالق تاسو نست شوق نو نو تاسو لارے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور
آرٹ شوق بھی کنا آرٹ
تاسو شوق تا آرٹ ٹھیک شو دے تاسو شوق بارا کے بنور تپو سنا تاسو نکو انٹیریئر ڈیزائننگ او دا فرنیچر پورا سیٹ اپ لرل تاسو دا ول نہ شوق وو کو سنگا
زما دا مشن پی خپل چپیر دیون خالص تا حقوق دل کی کنا او کوشش کوم کے ما اپنے دیون زیات کو لکھو شوق بیا انٹیریئر ڈیزائن شکل کے پورے کو
کلک شانتے تاسو وای چی بلی او سنگ مودا شوق پیدا شو زکا چی خلق زیاتر ڈاکٹر انجینئر یا داس سے جوڑے دل غاڑی نو تاسو سنگ متاثر شو او آیا چانس انسپریشن اغستے او
انسپریشن ما تو تھوڑا کریٹو سی ہونا ضروری دی کنا کتا ڈاکٹر اے او انجینئر اے او کا ٹیچر اے دی سارا فرق نہ پری دی ہر کار کے انویشن او کریٹیویٹی پکار دے کنا دا خود دے خود پاک خالق دے مطلب آگاہ ہر سا کریٹ کرے دی کنا
لکتا سوائے چی دا صلاحیت خدا دا دی او دا اللہ پاک جس صلاحیت ور کینو ہما غا شانتے بیا انسان آغا شوق پورا کئی او تاسو چی دے دا آرٹ پا شکل کی یا دا فنون پا شکل کی دا شوق پورا کو دا رتوائے چی پا پاکستانی او خصوصاً دا پختنو پا معاشرہ کی چی دا ساسو پشان جینا کیرا و تلغواڑی نو س مشکلات ورتوی تاسو دا س فکر کوئے چی دا غوی س پرابلمز وی س مسئلے ورتوی
موسر خدای پاکستا کنا دا دمرا فکر نہ کو بٹ خبر دا دے کہ پاکستان تو معاشرہ خبر نہ دی زنانہ دنیا کے ہر چرتا تصویر کو مشکل کی کنا نو دا انسان تا پکار دے کہ دا چیزو چیز آغا غاری کنا خود پاک ہمیں مدد کی کنا
مطلب تا سو ہے کہ اللہ پاک مدد کی نو انسان مخکت لے شی
ما یو خبر ہے اس دا کنا کہ چے کافلا نہ واڑی نو سوک ہم تا مانے کو لے نہ شی کنا
او زارو آیا تاسو ته سم مشکلات وو کو نا بیا د فیملی سپورت حاصل وو تاسو ته کو سنگل کتا سو سنگ مخې تر علي اکثر چې او قتل شي نو جینا کو ته پرابلم زی تاسو ټیک ته ویل چې الله پاک طرف نه مدد پکار دی خو د فیملی سپورت څومره ضروری دی او تاسو ته سم مشکلات وو کو نا
فیملی سپورٹ امپورٹنٹ دی بٹ نوئے پر شروع کے ابا جما فیملی وزیر سیریسلی نہ آغستم اگی خیال ادا دے دے لے بنے دے ساما بشی وقت سارا خوبیا رو رو کے مزان خکارا کو اخبل کار کے میں یو مقام پیدا کو نو ہم و سارا مرشت شکرے بلکہ
اس فخر کی اول بدوی وے چے نا دا دوی دے ازان بدل کی خوش چے تاسو تگوری نو آغی خوشحالی گی تاسو کار تگوری پا بزنس لائن کی یا تجارت چے ستوی جنہ کے یا خز پاسان راوتی لیشی او کناو پا پختنو کے سمرا پوٹینشل یا صلاحیت چتا بیازب خاص طور باندے دا جنہ کو پا حوالا پختنو کم چے پا جنہ کو کے ستاسو پا خیال صلاحیت چتا و آیا سڑو سر اوگا پا اوگا کار کولی شی او کنا
اول کی لگ مسئلہ وی کو رزل جی زیرے سے اخبار کار ہوگا اکثر آگا خکار کی انو سرایا زدتو عزت شروع کی ہو گیا کنا ساخرا صلاحیت خوش نہ کرا جنہ کی جزیات بس خبر نا دی جی سرائے سرا ایکول پکار دی کنا سرائے سرا دا کون سرا کار کی جنہ کی بکن شتا کنا کو سرائے آٹومیٹکلی عزت کی کنا
تاسو لکھپل دا بزنس بارا کے سراتو آئے ساسو کار سے دے او سکوے انٹیریئر ڈیزائننگ سے توی
انٹیریئر ڈیزائننگ کنے ہو بیا سہولت جوڑل شی کنا خالق پورا کے خالق کے سکون راشی کو زبرے کنے وی کنا دا ٹول کال دی دا فلورنگ الیکٹرک پلمبنگ دا ڈیر زیاد انٹیریئر ڈیزائن کے ڈیر زیاد شو کنا بیسیکلی ایم خدا دی کے
تاسو اچ پر سکون ماحول بیا غ ماحول کے بیا ہر سر راضی لکا ازما کے تو قتل شی چے دا فلورنگ ازما کا سنگا جوڑا دا یا دے کے دلرگی استعمال شوی دے کو ٹائلو نہ دی دے تو وی کنا
کمپلیٹ پروجیکٹ
خالق لائٹوں بیا سنگ استعمال گی یا بلبوں نو استعمال سنگ
پینٹ خبر دی وال پینٹ خبر دی فلورنگ خبر دی دا ٹیمپریچر سنگ بھی
او بیا تاسو داغی نہ فائدہ چتوے ساسو بزنس لائن کو فرنیچرم دینو فرنیچرم پکی راضی
تاسو خپل فرنیچر چې کوم په دکان آؤٹلیټ کې جوړوي نو هغه بیا تاسو استعمالوي؟
ورکشاپ کې جوړوم، نو ورکشاپ پنڈی کے ورک شاپ تھا نا اور ورک شاپ اور تو بھی بٹ ایمو شو روم سستا اس جگہ سے
یو کالر دے اگوی ٹیلی فون کرے دے تپوس کو چی اگوی سے پختن لری
لیا کتوری پر چی نارنا پختن مدارے چی خوری خویاندی خو نن سبا نارے کی اطولی دنیا کی اطولی نارے کی نسپا دی نسپا نروسا نیما بدی دی خویاندو دے نیما بدی دی ورونو دے مٹ پو مٹ نشی یو کورتا یو اگتا نہ مجھے خمیر زدہ خوری کمیابی نہ ممکن آگے کمیابی نشی اطلاعی دا خورنا مدہ پختنا دے زرو خورنا چی دیدت پر میں نیچر و کور کئی مخ کی خو لرگای دیر اویلی بلو افغانستان با پیور خاص لرگای اتلو دے سی بو کشمیر سے اڈنا بار دو دیر خخ لرگی بو المنز بو انختار بو بی جور بو زو چرغزای بو اندن سا بو خاقا زنگولونا نشتا لرگی نشتا خور دلار گائے کم دینا پیدا کئی درو خوب ڈیکوریشن کی درو خاگ کی شگا دیا سا نقشی جوڑا دیا کئی
خبر ہے نن سا بو دیکھو لرگی تھی کہ نا دا دا انداز دش ہوئی جو دعا نو ٹائرس ہوئی کہ نا خبر اندازی کہ نن سا بو گئے تھی تو کمپریشن والا لرگائے دی کہ نا دا مین میڈ لرگائے دی دا خو اصل لرگائے نہ دی دیر یاد خالص کا کوہر کی کہ نا
خالک تا سوای چنن سبا اغب اصلی والا اوریجنل چکم لرگی اغه ډیر گرانی دای دستیابی
ها دا ډیر گران دی ان گران خبرن کی دی دا خو تو تا کاروینګ ماروین کی پوری کنا فرنیچر تو دغه پورا لرگای ټیک دی دا ماډرن فرنیچر پورا دا بل رائټ دی کنا دا مین میډ والا
صحیح
کمپریشن والا
تر اوسه پوری په کوم کوم پروجیکټس باندې کار کړی دی او په کرا کدا غیرات وای به رست تاسو کرا چې کی همس د وانانو په پارلیمنت کې رول دی د اغه په حق لبم د نه پښتنو کو اول راته د پروجیکټس باره کې وایي
ما ډیر کورونا کم کړی دی لایک ډیر زوت کارپوریټ افیس کړی دی کنه د اویل کمپنی سره شلمبرجر سره اند لوکل انټرنیشنل کیفیز یو پری سکول کړی دی کمرشل پروجیکټ ماته نور خواند کی بٹ اټول کړی دی کنه زدا سوچ کوم کې هر څه کې نو نو وی نو پروجیکٹ وی کنا خی کے سو لرن کوم نور لرن کوم کنا
تاسو زده کړه کوي تاسو سبق حاصل وې د هر یو پروجیکٹ ناو بیا بل کې هغه چې تاسو زده کړه کړي هغه استعمال وې
ها بالکل اینڈ آئی مور لاسٹ پروجیکٹ وی دا امریکن فرانچائز دی میوزک تھیمڈ پروجیکٹ دے کنا سو خدا اٹول فرنیچر دا میوزیکل انسٹرومینٹس باندھے وی نور دا تو کراچی والا خبر ہے کہ سیاست کے نہ لڑے غائم کنا خو آگے متا موٹیویشنل لیکچر خواست کرے دے دخ کے یو دعا دن کے دا قوم کنا لیکچر موٹیویشنل لیکچر فار دا یوتھ سے سیاست کے اس اچ انٹرسٹ نشتا
مطلب تا سو موٹیویشنل لیکچر فار یوتھ سے مطلب لکہ زوانانو تبا دس پبارہ کے تعلیم ورکوے لکہ چی اغوی را پاسی دا تجارت پا حق لدے چی سنگا خط تجارت کی گی
اگزیکٹلی
نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د ځوانانو او د نورو لپاره او بیا خاص کل د پښتنو خبرو کوي د پر رول ماډل جوړې دی شي چې تاسو نه متاثر شي او بیا دې میدان ته راشي
زه خو زسان یو رول ماډل نه غاړم کنه زایو ز طالب علم یم یو زما خیال دی چې یو نیور سٹاپ لرننګ خو کا سوک منا خو کا سوک منا سا از دا لولی شید نا دا ما دا پارا دیر دا عزت خبر دے کنا
صحیح مطلب تاسو فخر کوئے چے سوک تاسو نزدہ کڑاو کیا ہاں
بس ہم رول ماڈل نہیں ہم رول ماڈل نہیں ہم دا خبر دے دے اصل خبر زڑ بھی کنا خا انسان بھی دا رول ماڈل خبر نہ دے دا خو بس خدای پاک شکر دے کہ موتا سکسس مو سره سکسس تا کنه بٹ اصل خبر ادا دے خو زړ خاوی ته خار د خخه کار کی خو یو نو ایوری تھنگ ورکس اوت
درته وای چې د یوې کامیاب بزنس وومن یا کوم خزه چې تجارت کوي داغي سه خصوصیات یې سه کوالټیز پکار دی
سه کوالټیز پکار دی کانفیډنس پکار دی ڈیسیژن پکار دی خو د څنګه فیصله کې زر زر فیصله پکار دی ان کامیابی کې دا پیسہ نه شهرت نه وی کنه کامیاب انسان آغا دے چا خپل ځان او پی جانے او د نوره ته فائدہ ورسه کنه
صحیح تاسو وای چې خود اعتمادی کانفیډنس یعنی خود اعتمادی پکار دنه مخ کتلی شي درته وای چې کوم موقع ملاو شو تاسو ته انټرنیشنل لیول یا نړیواله سطح پاکستان نمائندگی کول نو هغه موقع نه به تاسو څنګه فائدہ اوچته وای او بهر دنیا ته به د پاکستانی معاشره بره کې څه پیغام یا میسج ورکول غواړي
سو میسج بس انداز دی کې یو دل تا خلق خوی دا خبر نه دی کې ز ټیررسٹ یم کې ز یو نو اوپن مائنڈڈ نه یم کې ز خور نه کی ز بس انداز میسج یم کې ز بس انداز دی کنه کې خا خلق وی دل تا خلق وی نارمل خلق وی اٹول دنیا کې بس انداز سے سیم خلق وی کنه اچ فرق نشتا دل تا اول تا یو خبر دی وہ دانا کسی نا فورنرز نہ کسی دا خبر کہ دل تا اول تا یو خبر دی تو بس خبر کو بس اول تا انسان دے دل تا انسان دے یو خبر دے
او سسو لپارا کور او کار مینج کول سنگ آسان دی او کنا وایا جینا کے کور او کار پاسانا دوانا کول شی او کنا
او آسان کو اچ شی نشتا بٹ با خبر دا دی بس دا کور دے کنا سو لگ لگ مشکل دے بس اندا دی کہ ڈیر محنت کو سو اچ خبر نشتا
یو اوری دن کے دا سارا اینم دے اگوی توار برکو
دے رام چکم نن سبا کم رنگ استعمال لیجی پر ڈیزائن کی ہاو دا ورتاں چی جنکی یا نور خزر سرکار کی
مو ٹیم کے بس ز جنیم نور اٹول سڑائے دی بٹ دا خبر نہ دی کہ موتا جنے نہ غواڑی بٹ اندا سے مو ٹیم کے نور سڑائے وی کنا ایسا کچے ڈیر زیاد لیبر دے ورکرز وی دا اٹول جنن دی کنا سڑائے دی بل خبر دا دے ڈیر زیاد کلرز استعمال کوم ڈیپینڈ کبھی کہ پروجیکٹ سے دے کنا کلائنٹ سے ڈیمانڈ کی
بس اخیرا کے ودار اتو ہے چے پختنو زوانانو تبستا سو سے پیغام بھی
بس یو پیغام دی کہ جو خبر صحیح دی کنا کہ تجارت کے مسئلہ نشتا نور دعا درے شونے دی خدای پاک اجازت حلال کرے دے کنا سو دغے پورا انسان سدے سٹینڈ اپ کے کنا
صحیح پکار دے چے دا پارا اتری گیا
اگزیکٹلی اینڈ بل دا دے کہ زڑ فالو کا خا انسان جوڑ کھا اور بس نو رچ خبر نشتا
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4 نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف معنا څه وي انصاف له جمهوریت سره تړاو لري او کنه د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په قبایلی سیمو کې د پاکستاني عدالتونو او قوانینو نشټوالی د قبایلی سیمو ولست د انصاف پر ورکولو څه اغیز کوي په پاکستان کې د لوی عدالتونو تاریخي کردار آیا د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړی کول لپاره کار کړی دی او که څنګه دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو انصاف د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو له بنسټیزو عقیدو یو دی او د ټولنې هر وګړی باید د قانون او دولت په نظر کې انصاف ته لاسرسی ولري او باید ورسره انصاف وشي په پیښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي انصاف په ډېره ساده ډول تشریح کېدای شي، یعنی حقدار ته د هغه حق رسیدل.
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي. او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسي، او یا یو بل تعریف دا هم دی چې یو سیس چې په کم ځای کې کېښودل پکاري، کم ځای کې د هغې د کېښودو حق وي چې هغه په هغه ځای کې کېښودی شي. ساده مطلب دا دی چې د دوا فریقو ترمنځ په انصاف باندې، په عدل باندې فیصله وشي، چا سره زیاتی ونه شي.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي او قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي انصاف د ټولنې د هر وګړي حق وي، که ټولو وګړو ته انصاف ونه رسیږي نو دا بیا ظلم شي.
انصاف خو ظاهره خبره ده، بیا انصاف پاتې نه شي چې د خاص خلکو لپاره وي، انصاف خو چې د ټولو لپاره وي نو انصاف وي. کنی بیا خو ظلم شي او بیا بربریت شي، نو انصاف د هر چا د پاره
وي. انصاف باید لټول لپاره وي، خو د پاکستان د آئین لوینا سره سم پر قبایلی سیمو د قامی اسمبلی قوانین نه عملی کیږي او د قبایلی سیمو اوسیدونکو عدالتونو ته نشي تللی. شهاب الدین خټک وایي د پاکستان آئین قبایلی سیمې د ریاست برخه ګڼي، خو په انصاف او عدالت کې ورته ځای نه ورکول کیږي. د ده په خبره دا هغه تضاد دی چې د پېښور های کورټ هم ورته اشاره کړې ده.
زمونږ چې کوم آئین ده د هغې اولنی آرټیکلونه هم دا دي، د ریاست د پاکستان چې کوم تعریف شوی دی په هغې کې قبایل شامل دي او په هغې کې د څلور وړ صوبې هم شامل دي. بیا بل اړخ ته مونږ ګورو چې د 247 آرټیکل تر مخه یو قبایلي چې ده که دا سره هر څه زیاتی وشي نو هغه های کورټ ته یا سپریم کورټ ته د بنیادی حقوقو د اصول د پاره نشي تلی. اوس دا یو تضاد دی. په تېرو ورځو کې زمونږ د پېښور های کورټ د ستر بینچ یا د لوی بینچ یو فیصله راغلې ده او په هغې کې هم دا ویل شوي دي چې قبایلو ته دغه حق نه دی حاصل، خو هغوی ورسره حکومت ته هم دغه خواست کړی دی او په دې لحاظ سره دا فیصله د ډېر قدر وړ ده چې هغوی دا لیکلي دي چې مرکزي حکومت دې زر تر زره دې مسلې جایزه واخلي او دا 247 آرټیکل چې کوم زمونږ د آئین دی په دې کې دې مناسب ترمیم وکړي، ځکه چې دا خو د ملک د آبادۍ یو لویه برخه د بنیادي انساني حقوقو نه محرومه کول.
ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې او د هغو سیمو د پښتونولۍ په دود او کړه وړه کې د لاسوهنو په نتیجه کې هلته انصاف شتون نه لري، کنه د پښتنو خپل فرهنګ تر ډېره بریده ډیموکراټیک او پر انصاف ولاړ دی.
پښتون او د پښتنو څنګه د استوګنو طریقه وه، د هغوی کسټمز او ټریډیشن هغه هماغه رنګ پریشي وې چې څنګه دوی ورسره بلد وو یا کوم لاندې دوی خپل یو بل ته انصاف ورکوو، نو بیا خو په دې نه بهترین ډیموکراتیک سیستم، په دې نه ښه سیستم په غربي ډیموکراسي کې هم نشته. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې لږ خرندونه راغلل، اوس هغه انصاف نشته کوم چې
تخوا وو یا مو اوریدلې. ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي کله چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې لاسوهنه نه کوله نو انصاف هر کس ته رسیده، دا نظام خراب کړل شو. نو اوس باید د قبایلی سیمو ولس ته هم د هغه ژوند حق ورکړل شي چې د پاکستان نور ولس ورته لاسرسی لري.
ما چې په سکول کالج وخت کې لیدلی وو چې هغوی کې به حکومت انټرفیرنس نه کوو، دوی به خپل ژوند خپلې معاملې په خپل د پښتونولۍ په رڼا کې د پښتو د دوی څنګه ژوند په هغه رڼا کې به فیصله کولې. نو انصاف به هر چا نه رسېده، چا خبره چا به د کونډې ښځې سره هم زیاته نه شو کولی. خو هغه سیستم د منځه ورو ورو یا لاړه یا قصدن یوړ یا خراب شو. نو ظاهره خبره ده چې هر څه ورته نوي راوړې هغه به خرابوي سمعي به نه. نو اوس یې واحد لار همدغه ده. ما خیال دی چې قبایلت ډېر وشي او مغه رنګ پاتې نه شو مه پرېږدي، نو بیا خو باید چې داسې ژوند هغه خلک هم تېر کړي لکه د نوره دنیا یا نوره زمانه تېرې.
ایاز وزیر زیاتوي د انګریزانو پر وخت پولیټیکل ایجنټ یوازې تر دولتي ودانیو محدود و، خو د پاکستان انتظامي مشرانو د قبایلو له فرهنګه خبرتیا نه لرله او په خپله خوښه او په خپل زور به یې پرېکړې کولې چې قبایلي سیمو ته یې تاوان ورساوه.
دوه پیریډ به راواخلو، یو د انګریز پولیټیکل و، یو هغې نه بعد چې پاکستان جوړ شو د هغه پولیټیکل و. انګریز پولیټیکل به خپل واک اختیار په سرکاري سړک سرکاري بلډینګونو په دې منځ پورې به چلاوه، هغې نه بهر ژوند د قبایلو خپله مرضي په خپله خوښه و. د پاکستان د جوړېدو نه ورو ورو په دې کې تبدیلۍ پولیټیکلانو راوستې، په یوه وجه په بله وجه
سسٹم آخر دمر کمزور چراغ اس نور خلق راغ لال مالکان شول نو پولیٹیکل ایجنٹ سسٹم زد سرا مرگر نیم نئے مرست قوم خود انگریز وال بیا ہم لگ دیر دے قبائل دے کلچر سرا بے گزارا کولا پاکستانیان چراغ لال آ غریبان وخفل دے افاق آیا دے قبائل دے کلچر نا خبر نو پختو بے ازدان نوا دے پختنو پا کلچر کی بے وقت نو تر کڑے نخفل مرضی بے چلا والا دے جرگی سسٹم خراب کا نور دے قبائلی رسم و رواج سی گوتے والے شروع کرل دے پیسو دے جوڑاولو دے پارا نو داغی دا وجنا معاملہ خراب شوا
اور دن کو عدالتونه پا جمہوری حوادونه کی لوئی رول لو بوی دوی ولستا دے انصاف رسولو سرچینه بی پا پاکستان کے دا عدالتونه قانونی کارت سده پا بلا مانا حال تا دا لوئی عدالتونه یعنی های کورتونه و سپریم کورت دند او ذمہواری سده دا قانونی چارو پوه شهاب الدین خټک وای دا عدالتونه کار خلکو ته انصاف ورکول او دا قوانینو تشریح کول دی
دا قانون تشریح به هم کوي او انصاف به هم ورکوي از خود قبایلی تکی په استعمال په حق نه ما اغم پختانه دي زمونږونه دي او دا یو بیل لیبل پاغي لګیدل دی چې دا لکه دا ستاري لکه دا یو بیل کومي هر ځای چې زمونږ د پختنو دغه برخه چې کومه ده هغه په دې لحاظ د انصاف نه معلومه ده چې د آئین د 247 آرټیکل لاندې د پاکستان چې کوم ستر عدالتونه دي هغه ته هغه د انصاف لپاره نشي کېدل
خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول آیا دا دواړه کارونه د پاکستان عدالتونو کړی دي او که څنګه په تاریخي توګه د پاکستان عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره څه کړی دي د دې پوښتنو په ځواب کې په پیښور کې د سیاسي چارو پوه او ملت پال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وای په تاریخي توګه په پاکستان کې هیڅ کله عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کار نه دی کړی
پاکستان کې فوجي او سیول بیوروکراسي په مورله سوا نور پوزیشن کې دا فیصله وکړه چې د پاکستان با د قرارداد پاکستان مطابق نه چلیږي دا با د نوي سودو لپاره چلیږي د هغه د مفاد لپاره چلیږي نو په دې کې د اول ورځ نه والا تر نن پورې عدالتونو خر د فوجي او د سیول بیوروکراسي قدم باندې مهر لگول دی جسٹس منیر دې په نظریه ضرورت تر جوړ کړه بیا د ایوب خان یعنی خان زین حق پرویز مشرف په تور کې استعمال دا عدالتونو په دې باندې مهر لگول عدالتونو چېرې هم په پاکستان کې د جمهوریت د انساني حقوقو د قانون حقوقو په حواله سره
مسعود وای عدالتونو په خپل وخت کې سیاستوالان زندانی کړل او ګوندونو ته تاوان ورساو دی وای عدالت منتخب وزیر اعظم په دار وځړاوه
صرف په عدالت جیل ساتل لپاره وکړي بلکې د دې عدالت په ذریعہ باندې منتخب وزیر اعظم پانسیم شو ځوړندم شو سوری د مسلمان پارٹی په حوالہ سره وګوره د عدالت ټول مسلمان پارٹی تا خدایره پارٹی د ملک خدایره پارٹی وي د عدالتونو چر هم د سیاسي ګوندونو د سیاسي افرادو د سیاسي ډلو یا د جمهوریت لپاره
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستاني عدالتونو په خوا د پوځي امریتونو ملاتړ کړی دی خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدالتونو کردار مثبت شوی دی
مونږ خو دغه د 2001 کال تحریک وشو د وکیلانو د طرف نه دا غي نه وړاندې امدا ګورو چې عدالتونو همیشه د مارشل لا او د فوجي امریتونو هرکلی کړی دی او دا غي ملای مضبوطه کړی دی او د دغه نه پس په خلکو کې او خصوصا د وکیلانو د طرف ناز اغداری عظمت سلام پیش کوم چې اغه دا خبره یقیني کړی دا چې اغه د هیڅ قسمه ډیکټیټر یو داسې حکم چې پاغي باندې آئین په مال کېږي اغه اغه منلو ته تیار نه
خو ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خپلواک عدلیه غورزنګ یا تحریک هم دا ثابت کړه چې د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري هغه څونه کړل چې ترې تمه کېده
اوس چې کوم یو د آزاد عدلیه یو فیصله شروع شوی و منګور په دې کې د قربان ورکړي خو په هغه کې دا اندازه ولګرا چې چودري افتخار چې کوم مونږ د حالولو هغه ځان نه د یو خاص سوچ د مینده او د هغه لپاره کار کولو په اوس چې کومه دی دا یو نه یو امید خو دی خو تاریخ دا خیو چې دا امید چرته پوره شوی نه.
بل پلو ته شهاب الدین خټک تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدلیه کردار ته د جمهوریت مضبوطولو په توګه ګوري او زیاتوي د آصف علي زرداری پر وړاندې د معاملو پرانیستل اصلا جمهوری عمل و.
هغه د جمهوریت د مضبوطولو لپاره دغه اقدامات کړي، ځکه چې زه یو عرض کول غواړم چې جمهوریت که زمونږ د رولینګ الیټ یا زمونږ چې کومه حکمرانه طبقه ده چې هغه د دوکانونو په شان پارټۍ سیاسي کولو کړي دي، او د دغه پارټیانو غړي چې دي دا عام ولس ته چې کوم د هغې دپاره ووټونه اچوي او د هغې نور هیڅ کار نه وي، او د دغه پارټیانو مقصد چې وي هغه صرف د دغه غټو خلکو چې کوم اساسي دي د هغې چې کوم دولتونه دي او هغې چې کوم لوټ مار کوي هغې له تقویت ورکول او د هغې تحفظ کول او په هغې کې اضافه کول. د دې جمهوریت که دا مطلب وي نو دغه هم صحیح ډیفینیشن نه دی. اوس که یو عدالت یو کرپټ سیاستدان د دغه عمل خلاف اکشن اخلي یا اخستی وي، نو هغه د دغه مورچې شاته یا د دغه دیوال شاته د جمهوریت نوم د دغه شاته په دې نشي پټېده چې کده دا وچ دا د جمهوریت ته نقصان رسي. زما خیال دی چې دا یو غلطه خبره ده. جمهوریت د دې فیز هم تقاضا کوي چې هیڅ قسم کرپشن او خصوصا کم د حکمرانې طبقې د طرف نه کیږي
او اوریدونکو په خبرونه کې تاسو واوریدل چې انصاف د ټولنې د هر وګړي حق دی او دا د جمهوریت او جمهوري عمل په پیاوړي کولو کې رول لوبوي، خو په پاکستان کې قبایلي سیمې له انصافه بې برخې دي. له دې سره سره په تاریخي توګه پوهان د پاکستان لویو عدالتونو کردار نه ستایي، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د جمهوریت په مضبوطولو کې د عدالت کردار ته هیله من دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بلونه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت